دا مشال لاړو د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال لاړو په دې خبري غړې کې موز ګل ایاز او بشیر غواخ هر کله کو په روانه خبرونه کې د کابل ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. خلومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له بشیر غواخ اورو.
مسلم لیگ نون وای مشران مشر نواز شریف با تر بشپړې روغتیا وروسته د مقدمو اوریدن لپاره پاکستان ته ورشي. په بلوچستان کې یو خبریاله وجل شوې ده. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ پلاوی اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای قائد نواز شریف با په لندن کې د درملنې تر بشپړې دورسته هیواد ته ورستون شي. د سپتمبر په 15 د دې ګوند یو مشر غړي حسن اقبال خبرلان ته وویل چې د نواز شریف ورسنیدل پر هغه او د برتانیې د ډاکټرانو پر فیصله اړه لري. د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې هغه دی د سپتمبر په 10 مقدمې ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 8 کاله سزا اورولې خو نوموړی په ضمانت خوشي شوی او د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللی و خو تر اوسه پورې هلته دی. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاینه شاهین د وژنې په تور د هغه د میړه د نیولو په لټه کې دي. د تربت د پولیسو مشر اس اس پي نجیب الله پندرانی د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل لومړی پلټنې ښیي چې خبریاله شاهین د خپل میړه له خوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت وژل شوې وه، نو ځکه دوی د تښتېدلي دغه کس په خلاف مقدمه درج کړي. د پی ټی وی بولان بلوڅ خبریاله او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاینه شاهین د سپتمبر په 15 په خپل کور کې په تمانچا وشتل شوی و. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. د ضلعي انتظامي او چارواکي چې د رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې تېر ماښام میرعلي ګلشن اډې سره وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتېدل. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامي مشال ریډیو ته د ورکړو معلومات تر مخه په سروکۍ سیمه کې د پوځ په حمله کې 3 وسلوال وژل شوي دي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتو ژبې لیکوال او د پېښور پښتو اکیډمۍ څېړونکی ډاکټر پرویز مهجور خیش کې نن د سپتمبر په 6 وفات شو. نوموړی له اوږدې مودې راهیسې ناروغه و. جنازه به یې نن د نوښار په خیشکو کې کیږي. ډاکټر پرویز مهجور خیش کې د پښتو لومړنی صاحب دیوان شاعر ارزان خیش کی دی پی ڈی څېړنې کړې وي. نوموړی د روحاني تحریک په اړه ډېر لیکل کړي او ګڼ کتابونه یې پریښي دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي د احتساب اړوند ادارو له پکار دي چې د ریټایر جنرال عاصم باجوا د سرمایې په اړه پلټنې وکړي. هغه د سپتمبر په 15 په پېښور کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف حکومت تورن کړ چې د خپلو خلکو خلاف کاروایی نه کوي خو اپوزیشن ځپي. د فیکټ فوکس په نامه رسنۍ موندنې ښیي چې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژې مشر ریټایر جنرال عاصم باجوا کورنۍ په امریکا کې لوی کاروبارونه او کورونه لري. باجوا د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنۍ کومه درغلي نه ده کړې خو بیا هم د وزیر اعظم له سلاحکارۍ استعفا کوي چې وزیر اعظم ونه منله. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو کسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینز بولا مجاهد د سپتمبر په 15 خبرلان ته په لیږلي یو بیان کې وویل چې د دې پلاوی مرستیال به شیر محمد عباس تنگزی خو د نورو غړو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې افغان حکومت د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د دې مذاکراتو د شروع نیټه نه ده معلومه خو د امریکي بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ټول خنډونه لیر شوي او اوس د خبرو د پیل وخت دی. دې وزارت زیاته کړې چې د سپتمبر په 4 د افغان سولې لپاره ځانګړی سازی زلمی خلیزاد هم قطر ته ورغلی دی. د امریکای حکومت پر خلکو غږ کړی چې د سپتمبر 8 د اونۍ په رخصتیانو کې دی د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. په امریکا کې د لیبر ډے په نامه 2 ورځې رخصتي ده چې د رواج تر مخه پکې خلک خپلو خپلوانو کره ډېر ځي. چارواکو ویلي چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، ماسکونه دې وکاري او لاسونه دې په صابون ومینځي. د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د سپتمبر تر شپږشتمې پورې په امریکا کې ټول 6.2 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي، 1,88,000 تی وژل شوي دي او 3.1 میلیونه تی رغېدلي دي. دا تر دې مهاله د مشاهده لیدو خبرونه.
خبرونه مد مشال اړینو واوریدل چې بشیر اګه وړاندې کړل. قدمونه اړینکو مشال اړیو خبري غړي ته تاسو وګي. اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ته له برتانیا ورشي او پرده لګیدل د درغلي او د تورونو مقدمه اوریدنه کې دی حاضر شي. خو د دې ګوند مشران وای نواز شریف لا پوره جوړ شوی نه دی او یوازې د ډاکټرانو تر رخصت کول وروسته پاکستان ته ستنېدلی شي. نواز شریف د زړه ناروغۍ د علاج لپاره د 2019 کال په نومبر میاشت کې لندن ته تللی و. نور تفصیل له احمد الله.
د ستمبر په 15مه په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې شوې د یاد ګوند غړو په خپل غونډه کې فیصله وکړه چې نواز شریف به پر دې قائله کوي چې خپل علاج مکملولو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د پاکستان ته راشي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسان اقبال د ګوند یو شمیر نورو غړو په موجودګۍ کې رسنۍ ته وویل
پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد
پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړې چې خپل قائد نواز شریف ته بخواست کوي چې خپل علاج دې مکمل کړي او ڈاکٹران ورته وای چې صحت یې خندې نو د هغه وروسته د خپل ملک تراشی. د پاکستان عدالتونو چې نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته تللو اجازه ورکړه نو کرونا له وجې د نړۍ هر ملک کې په هسپتالونو کې د 2 میاشتو لپاره د علاج سہولت معطل وو. نو دا وجوا چې نواز شریف علاج هم د ځنډ ښکار شو نو موږ هیله لرو چې نو موړې به زر خوشي او چې څنګه ډاکټرانو فیصله وکړه چې علاج یې مکمل شو نو واپس به پاکستان تراشی. د ستمبر په 19 نیټه د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بینچ نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا په العزیزیه سټیل مل او ایون فیلډ قضیو کې اورول شو سزاګانو پر ضد په دایر کړی شو درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلی وو نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو موقع ورکوي او راتلونکي اوریدنه چې د ستمبر په 10مه به کیږي نوموړی دی عدالت ته حاضر شي. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف که د ستمبر په 10مه های کورټ ته وړاندې نه شو نو عدالت به حکومت ته وایي چې نوموړی دی حاضر کړي.
عدالت د حکومت ته ویلی چې دې دې چې دې راوختلی شي یا دې دې راشي په اپیل کې چې دې د هغه د راتلو څه ضرورت نه وي ولې چې هغه له سزا ملاو شوې ده او هغه سزا نه پس کړې شوې ده صوبایي حکومت په وینا باندې هغې هم په دې بنیاد باندې دې پرېښودې دي چې چونکې صوبایي حکومت دا و لہذا په دې ټولو حالاتو مطابق عدالت سره دا اختیار نشته دی او نه چې دې دا په توهینې عدالت تېر کړي کېږي.
نواز شریف د تیر کال اکتوبر په 21 د صحت خرابېدو له کبره د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یاد میاشتې په 15مه لاهور های کورټ په 14 شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړو او د اکتوبر په 19مه اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونا چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته تللو اجازه ورکړه او نوموړی د نومبر په 19مه لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتو راهسي د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیمانی استاذ اقبال افریدی وای حکومت یې د عدالتونو ترڅنګ په هغه ټولو لارو غور کوي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي.
زموږ حکومت په دې انتظار او داروزانه په هغه پسې د خبرو سلسله او هغې ته عدالت او نورو لارو باندې د هغه د راتګ چې کومې کوششونه جاري دي زموږ له عمل دا دی چې د نواز شریف راتګ دا زموږ د حکومت ویژن او نظریه ده. آیا هغه د انټرپول په لاره راځي؟ آیا هغه هلته چې کوم ګورنمنټ دی د هغه سره خبرو پلار باندې راځي یا دلته د عدالت پلار راځي؟ په انشاءالله ولزي دا ملک چې کوم دی دې وسایل لوټلي خلکو د دې بچ کوم دی احتساب کیږي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په پوری توګه باندې نواز شریف واپس چې کوم دی خپل جیل ته راورسو.
د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په ایون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 9 کلونو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واڼه په ضمانت خوشی کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز سټیل مل قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله او په فلیکشپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشی کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته غواړم کوم د بلوچستان په تربت خار کې یو خبریاله او هنرمنده شاینا بلوچ وژل شوې. خو د پولیسو په وینا شاینا بلوچ خپل میړه وژلې او د پیښې وروسته تښتېدلې ده. د پاکستان د خبرونو اتحادیې د دې پیښې غندنه کړې او د ککړ کسانو د نیولو غوښتنه کړې. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ د تربت ښار په ټینټي کالونی کې تیر ورځ د ناصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پی ټی وی بولان پریزنټر او ښځینه خبریاله شاینا شاهین په خپل کور کې د توپنچې په ګولۍ وشتل شوې او په زخمي حالت کې و هسپتال ته رسول شوې ده. چیر چې هغه الته خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. د پیښې وروسته د تربت پولیسو د شاینا شاهین د قتل په تور کې د هغه د خاوند میراب گیجکی په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې. په دې ترڅ کې د تربت د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله فندرانی تیر مخستان و مشالېډو ته وویل چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي چې د میرمن شاینا شاین قتل کورنۍ جګړه معلومیږي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د هغه خاوند میراب گیچکی ونیسي. تیر مازګر میراب گیچکی نامی کس میرمن شاینا شاین په زخمی حالت کې د تربت و روغتون ته راوړې چې حال ته خپل ژوند د لاسه ورکړې. د شاینا پر سینه باندې دوی کولی لګېدلې وې، خو پر دې محل میراب گیچکی د روغتون څخه غورځېدلې دي. د پولیسو د مشر د بیان لمخې چې د شاینا شاین ماما امجد رحیم و پولیسو ته ویل دي چې د شاینا سره شپږ میاشتې لمخه د هغې د نږدې عزیز میراب گیچکی د کراچی په یو عدالت کې واده کړی وو او هم هغه د شاینا په قتل کې تورن دی. اس اس پی زیاته کړه چې پر شاینا باندې د 9mm توپنچې څخه ډزې شوې دي او د پیښې وروسته میراب گیچکی پټ شوې دي، خو پولیسو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل لور ته د تربت ډاکټرانو د لومړني پلټنو وروسته د شاینا شاین مړی و خپل خپلوان ته سپارلې دي. پر پیښه باندې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لوري خواشنی څرګنده شوې ده. د پی اف یو جی لوري په جاري شوی یو بیان کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د بلوچستان د صوبایي حکومت څخه سم د لاسه د پیښې د نوټس اخستلو غوښتنه شوې ده او ویل دي چې په پیښه کې د تورن کسان ونیول شي او د پیښې د پلټنې لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ شي. میرمن شاینا شاین په کوټه کې د پی ټی وی بولان بلوچي څنګ انکار وا. د دې ترڅنګ هغه په تربت کې د مسوري د یو مرکز د مشري په توګه هم کار کوي. د غړډولې د شوزو د حقوقو په اړه د یوې مجلې دوزان د مدیر په توګه هم خپل وظیفه ترسره کوله.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو ته غواړم کوم په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو فوجانو ترمنځ نښتی شي او یو بل ته مرګ جوړه هم اړولې. لا تیر یوې میاشتې راځي په دغه ځایونو کې بدامنی زیاته شوی او وخت په وخت ترې د عملیاتو او وسلوالو بریدونو خبرونه راځي. خلک د عمل لپاره احتجاجونه هم کړي ول او حکومت ورسره د ثبات ساتلو ژمنه تکرار کړې دي، خو لا هم بریدونه ندي ودرېدلي. نور حال د عمر وزیر پر راپور کې و.
د ځلې انتظامیه یو والا چارواکي چې ورته ل رسنیو سره د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام میر علي ګلشن اډې سره وسله والو په امنیتي ځواکونو برید وکړ، چې د برید په نتیجه کې یې دوه امنیتي سرتیري ووژل او دوه نور یې ژوبل کړي. ځایي خلکو او پولیسو هم د دغه برید تصدیق وکړ او وایي چې د برید پس امنیتي ځواکونو هم د غلطه ځوابي ډزې پیل کړې او سیمه یې تر خپلې ولکې لاندې واخیسته. د انتظامیه چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو تر شپې ناوخته سیمه په ولکه کې اخیستې وه او د لټون عملیات یې پیل کړي ول، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. ځایي خلک وایي چې د دواړو ترمنځ تر ډېر وخته پورې د ډزو سلسله جاری وه. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. د ځلې انتظامیه او امنیتي چارواکو په وینا بل طرف تیره ورځ جنوبي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې، چې پکې د دوی په وینا د غلطه بیا درې وسلوال کمانډران وژلې دي. دوی وایي په وژل شوو کې کمانډر شمس الدین، کمانډر رحمت الله او عادل شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرو سوونۍ نه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. درې ورځې وړاندې هم د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله شکتوی کې د ځمکه لاندې ښخ شوې ماین چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول، چې پکې یو د فوز افسر لیفټیننټ هم شامل وو. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځایي ولس په بیا بیا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او د امن پر ځای کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د عملیاتو پس اوس ډېر امن بحال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی کړو. تیر ورځ په پیښور کې په خبری کانفرنس کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې په شلمه نیټه حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو رابلل شوی ګڼ ګوندیز غونډه کې به د حکومت خلاف مشترکه لای عمل جوړوي. شیرپا هم داراس اتور پورې کړ چې د اعتصاب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسي یوه نه ده. هغه ویلي چې ادارې دي د پخوانی فوجي جنرال د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او پخوانی اقتصادي رهداري پروژې د ادارې مشر عاصم باجوا په اړه خاموشه پاتې نشي او د هغه د سرمایه کاری د تحقیقات وشي. د فیکټ فوکس رسنۍ یو څېړنیز راپور ښایي چې د باجوا کورنۍ په امریکا کې په پراخه کاروبار او ډیر کارونه لرل. باجوا ویلي هیڅ درغلی نه ده کړی. نور تفصیل د غلام غوث پر پور کې ورو.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو پر ضد د حزبي اختلاف ګوندونه یو دي او د سپتمبر په شلمه نیټه به په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومت په ضد یو متفقه تګلارې جوړیږي.
ټول اپوزیشن پارټي په یو هغه ماندی دي پیج ماندی دي، نو لہذا زمونږ دا توقع ده چې شلم تاریخ باندې چې پی سی پاګه کې با بھرپور مونږه میثاقلو او ټولې سیاسي پارټي او ان شاء الله تعالی د ملک تا چکم مسائل دي او د عوام سي ترجمانی وکړو.
په خبری کانفرنس کې د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې آفتاب احمد خان شیرپاو خبريال احمد نوراني ته د دړکو ورکولو هم غندنه وکړه. او لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یوه نه ده، ځکه په امریکا کې د اطلاعاتو د سلاکار عاصم باجوا د کورنۍ د کاروبار او شتمنیو په اخله وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو د سلاکار په ځواب د اطمینان څرګندونه کړې ده. ولی بلې خواته د احتساب په نوم یوازې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په نخ کېږي.
اوس د ادارو له پکار چې په دې باندې هغه وکړي، دا مونږ وایو چې چا خلاف لګېدلې هغه ته پوره موقع ملوي دل پکار دي چې هغه خپل صفائی وکړي. کو تاسو وګورئ په دې دوه کالو کې عمران خان بیانات دغه وایي چې بھائی سیاسي قائدین چې دغه مخالف سیاسي دغه ټول جیلونو کې واچو، نو دلته چې د خپل کم هغه د پارٹی والا خلق دی او د کم د سره ایرګر چې دی چې دا غوي کې سن راځي هغه کې هغه وي اوس پلون په خپل ججم جوړ شو چې ما د لاغه ورکو کلین چیټ ورکو.
حکومتي چارواکو د آفتاب احمد خان شیرپاو د بیلابیلو نیوکو په جواب کې سر ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو په حکومت لګول شوی دا ډول تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې د احتساب قامي اداره د حکومت د اثر نه بغیر خپل کار په خپلواک توګه کوي او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو یې غواړي کله موږ طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د یو نوی پلاوی اعلان کړی دی. د دې پلاوی مشري په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا غنی برادر نه بلکې د مولوي عبدالحکیم په نامه یو تن ته سپارل شوې ده. تر اوسه پورې د خبرو د پیل لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې، خو دوړ خو ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا بارنو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلې دي. تفصیل د بشیر غواخ په راپور کې.
طالبانو د راتلونکو ممکنه بین الافغانی خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینز به الله مجاهد د سپتمبر په 15مه ماخام نه وخته خبر اعلان ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د دې یو شکسیز پلاوی مرستیالی به شیر محمد عباس تنک ځکې. د دې پلاوی د نورو پاتو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مذاکرات کله پیل شي، خو دواړو لورو تایید کړي چې لومړی پړاو به د قطر په سر ښار دوحه کې کیږي. مولوی عبدالحکیم اخوند کندهار ولایت اوسیدونکی دی او خبریال سمیولا یوسفزی چې د طالبانو په اړه ګڼ رپورټونه خپره کړي دي وایي چې هغه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر سره ډیر نږدې وو. یوسفزی د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اساکزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکې واخیستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوند وفات شو، نو لمړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اواز خپور نشي او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو او لمړی کس چې مبارکی ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو.
طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د اعلان په وخت کې د دې ډلې د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ذکر نه دی کړی. د رپورټون تر مخه د دې وجه د طالبان ترمنځ اختلافات دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې دا چې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال مشر شیر محمد عباس تنگزی د اگست په 16مه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې خپل ځان د طالبانو د پلاوی مشر بللی وو او ورسره یې نور لس نور غړي اعلان کړي وو. خود زبیح الله مجاهد په وینا دا روسي پلاوی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند د تایید د ځان سره لري. دا نوې پلاوی تر هغه وروسته اعلان شوې چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د ملا برادر په مشرۍ د اگست په 30مه اسلام آباد ته تللی وو. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد وایي د اړیکې د سولې لپاره کاری. افغان حکومت لا وار د مخه د دې ممکنه خبرو د پیل لپاره پلاوی اعلان کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته ورغلی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ټولو خواوو د خبرو اترو په مخ کې موجودو خنډونو لرې کولو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي او اوس وخت رسېدلی چې پیل وشي.
بشیر گواخو چې تاسو رپورټ را دی کو چې طالبانو د مذاکراتو لپاره خپل یو نوی مشر ټاکلی دی. زو خوست ولایت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی، خو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې نظام وننګوي. د ویل هغه څوک چې نظام په خ نه یادوي د هغوی تر شا هغه خلک وي چې غواړي په هرو شلو کلونو کې دلته یو انقلاب وشي او په دې توګه پرمختګونه له منځه لاړ شي او هر ځل سره پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یادې څرګندونې د شنبه په ورځ خوست د خپل سفر پر مهال د قومي مخورو، دینی عالمانو، ښځو او مدني ټولنو فعالانو سره په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب چې د خوست د امنیتي حالت د ارزونې او د خلکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو په موخه د یو پلاوي په مشرۍ دې ولایت راغلی و. د قومي مشرانو او مدني فعالانو غونډې ته وویل حکومت په ټولو برخو کې اصلاحاتو ته ژمن دی، خو د نظام د ننګولو اجازه چاته نه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب زیاته کړه له جمهوریت څخه د اوسني نظام ملاتړ د دې په خاطر دی چې جمهوري نظام کې ټولو ته ځای شته او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي. په دې ناست کې قومي مخورو، عالمانو او مدني فعالانو د حمدالله محب سره ځینې غوښتنې شریکې کړې. مدني فعال زینب افغان د سولې لپاره وروستیو هلو ځلو او د خبرو اترو د پلاوی ترکیب ته پکتو ول.
د سولې برنامه چې په اوس وخت کې یو ګرم موضوع ده، چون د لوی پکتیا په ست خبرې وکم چې هیڅ یو خور د سولې په برنامه کې ګډون نه لري، نو هیله مولي دولت نام دغه ده چې موږ ته توجه وکړي او په دغه برخه کې په خویان دی باندې هم باور وکړي.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزی ول په دې کتنه کې ډیره یو قومي مشرانو په دې ولایت کې د ځینو نویو امنیتي ګواښونو په اړه د ملي امنیت له سلاکار سره خپل اندېښنې شریکې کړې.
زیاتره به غوښتنې د امنیت ستونزې وي، د امنیت مشکل و په داخل د خوست ښار کې چې بېګنا مشران، سپینګیري، ځوانان په قتل رسیږي او دښمن یې په همدې ځایونو کې خوندي کېږي، نو خلکو ته تشویش پیدا شو. په دغې ډین ټینګار وکړو، دغې یادوري وکړه چې باید اولس هم خپل سینه امنیتي ځواکونو ته پرانیزي. محب صاحب یادوري ورته وکړه چې انشاءالله زه به په دې باندې ضرور کار کوم او ستاسو غوښتنې به یو ځای ته رسوم.
حمدالله محب ویل د افغان حکومت غوښتنه داده چې دلته انسان وژنه ختمه او سیاسي واک د زور او جنگ پر ځای په سوله ییزه توګه د ټول ټاکنو لاري ګټون کې ټیم ته ولېږدول شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
مشال اډیو ته تاسو غوږی بالکل. تاسو مشال اډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کله مونږ درکو اوس واښه وې ده په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې بشیر غوا هم را سره په سټوډیو کې ناشته، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای قائد نواز شریف با په لندن کې د درملنې تر بشپړېدو وروسته هیواد ته ورستنېږي. د سپتمبر په 15مه د دې ګوند یو مشر غړي حسن اقبال خبردارانو ته وویل چې د نواز شریف ورستنېدل پر هغه او د برتانیا د ډاکټرانو پر فیصله پرېږدي. د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم کړی چې هغه د سپتمبر په 10مه مقدمې ته حاضر شي. په بلوچستان کې پولیسو د یوې خبریالې شاینا شاهین د وژنې په تور د هغه د میړه د نیولو په لټه کې دي. د تربت د پولیسو مشر ایس ایس پي نجیب الله پندرانی د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې لومړۍ پلټنې کوي چې خبریالې شاهین د خپل میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت د سپتمبر په 15مه وژل شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه سرتېري وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ضلع انتظامیه چارواکي چې د رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې تېر ماښام میرانی ګلشن اډې سره وسلوالو پر امنیتي سرتېرو برید کړی او بیا تښتېدلی دي. تر اوسه د دې برید نورې چانه نه لري. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینځ ګول مجاهد د سپتمبر په 15مه خبرونو ته په لیږلي یو بیان کې وویل چې د دې پلاوی مرستیال بشیر محمد عباسستانزی خو د نورو غړو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکای حکومت په خلکو غږ کړی چې د سپتمبر 10مه د اونۍ په رخصتیانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. په امریکا کې د لوبل ډیا په نامه دوه ورځې رخصتي ده چې د روا تر مخه پکې خلک د خپلو خپلوانو کورونو او ساحلونو ته ځي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کډمنو په خبر پښتونخوا کې دا وخت نه سرکاري په هنتونه انتظامی مشران یا وایس چانسلر نه لري چې ورسره یو خوا دغه اداره د دغه ادارې د مالی بدنظمۍ ښکار شوی بلکې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. بلخوا حکومت وایي چې د کرونا د وبا له کبله ترې دغه کار نیمګړی پاتې دی چې د پوره کولو لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې معاملہ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم تاو د بحثونه شوې دي. نور تفصيل د شاهین بنيري په دې راپور کې ورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د سپتمبر په 14مه د وینا پر مهال له حکومت پختنه وکړه چې په صوبه کې تر اوسه اولې د نه پهنتونو وایس چانسلران نه دي مقرر شوه. نو موري زیاته کړې چې په پهنتونو کې یو شمیر انتظامی چوکې هم خالی پرتې وي چې ورسره د لوړو زده کړو د ادارو ستونزې لا پیچلی شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکو ویل چې دا معاملې وار په وار په اسمبلی کې راپورته کړې ده خو څوک پرې غوږ نه ګروي. نوموړی نور وایي
د دې د ګورننس ډوره کمزوري ده چې د وایس چانسلرانو او د پرو وایس چانسلرانو اپوینټمنټ چې دی هغه کې هم د کلونه والی تعلیمی ادارې یونیورسيټي خاص کر هایر ایجوکیشن ادارې په مالی توګه باندې دور دیوالیه شوې چې د غي ټول زور د طالب علمانو نو باسي فیسونو کې اضافه کوي. نو غرض دا دی چې دغه تعلیمی ادارې د یو ډیر لوی بحران سره په خپل مخ کړی دی او ډیر غیر سنجیده نظر لري غیر ذمہ‌دارانه اپروچ دی هغه لري د کومې په وجه باندې چې دلته بیا تعلیمی چې کومې سرګرمۍ دي یا تر ډېر هدف پورې تاوان او نقصان رسیدلې دي.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې دا مهال پوهنتونونه د مالی ستونزو سره سره د بد انتظامی هم ښکار دي او حکومت هر پوهنتون لا د خپل وایس چانسلر مقررولو پر ځای دوا او درې پوهنتونونه یو وایس چانسلر ته په لاس ورکړي دي.
کوم خوا چې یو وی سی ته یو یونیورسيټي چلولو کې بلاشه مشکلات دي فاینانشل کم حالات چي دي نو که ته هغه وی سی اوور برډن کې دوه یونیورسيټي ور په غاړه کې نو هغه دوه یونیورسيټي سفر کیږي. په دې ټولو یونیورسيټو کې سو کال بین او د وی سی غیر موجودګي د وجنا او بل خو په اکټ کې دا پروویژن چې کانټراکټ امپلایز به دریو کال نه زیات نه ساتل کیږي نو بلکې به اوس امپلایز د خپل نوکرونو نه لاس وینځي. نو دی وخت کې ډیر یونیورسيټو ته دا معاملات راپیخ دي چې په سونو په حساب راغی ملازمینو نوکرې په خطر کې دي او غي په کورس کې ناشتي.
بلخوا د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن د سپتمبر په څلورمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده، خو د کورونا د وبا او ځینو نورو قانوني پیچیدګو له کبله لا دا کار نه دی ترسره کړی. نوموړي سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی یو بل غړی فضل الهي وایي چې باید حکومت دا معاملہ زر تر زرا ہوا رکھی
اوس خود وکاله زموږ حکومت شو په کار دي زر تر زرا پراس کی خو پرون چې کومه خبره په اسمبلی کې منیسټر صاحب کوله چې کورونا په وجه دا بیا ټیک شو دا درې میاشتې چې لیټ شو نو دام پروا نشته. نو زما په خیال دی له پکې یو زرا سستی نه ده په کار او سمره چې کیږي چې زر تر زرا دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی او دا زمونگا دا بچی چیزی دا دا قوم میماران دی و دا دی ملک میماران دی که خدای مکا مونگ دی تا خواه یو اپرچونیٹی و خواه ایجوکیشن پروائیڈ نکو نو دا دی ملک بسکی گی زبا دا خبران گورنر صرف سرا و دلالا صرف سرا و زمون چکا میں ڈویزر دیں خریب و رمان خاٹک سے اگا تا بمین مچے لگا شانتی اگا دا پوکتو یو مطل دی لگا لگا چابی باور تاور کما چے لگتی شی انشاءاللہ تعالی دا زمان تا سروا دا
دا یادونی وردہ چی دا محال پا خیبر پختونخوا کی نه ویشت سرکاری پوہنتون ندی چی نه واس چانسلران نلری. بلخوا موجوده حکومت په بونیر او چترال کې د نو پرانستل شو پوهنتونونو انتظامی چارې پروجیکټ ډایریکټرانو ته حواله کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
مشر رو تاسی غوگی کدرون رو دا سپتمبر پا سلورم خیبر پا خطقوه اسمبلی که سلورم اکتوبر پا سرکاری توگا هر کال دا پردی یا حجاب روز دلمان لزولو قرارداد منظور کړل شو. دا قرارداد جماعت اسلامي زنانه غړي لخوا وړاندې شوی و خو عوامي نشتل ګوند د دې قرارداد مخالفت کړی دی. نور تفصیل د شبیر مجان پر راپور کې ورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي زنانه غړي همیرا بشیر لخوا وړاندې شوی د حجاب یا پردې قرارداد د سپتمبر په سلورمه پاس کړی شو چې تر مخه به حکومت هر کال سلورم سپتمبر د پرده یا حجاب روز په سرکاري توګه مانځي. دی وایي چې مقصد یې د پرده یا حجاب کوونکو زنانو سره یووالی دی، په خاصه توګه کومې زنانه چې د کار په ځایونو کې پرده کوي. او څنګه چې نور ورځې مانځلې کېږي همدغه شان به دوی اوس د پرده ورځ هم مانځي.
د دې بنیادی مقصد چې دی نو هغه د ټولو هغه په حجاب ښځو سره اظهار یکجهتي کول دي چې کومې ښځې چې دی نو هغه په حجاب کې دننه خپل ټول سرګرمیانې کوي. نو لهذا موږ دا غواړو چې په حجاب ښځې چې دی نو هغه دا د هغه یو بیسک رایټ دی، دا هیومن رایټ دی چې یو کس چې دی نو هغه خپل ځان څنګه ساتل غواړي که نه. لهذا موږ د دې لپاره دا قرارداد پیش کړو. بس هغه پاش شو.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک د قرارداد پاس کولو په وخت د دې مخالفت وکړو او ویل چې پردا یو اسلامي حکم دی او ټول مسلمانان په دې عمل کوي. د دې لپاره ورس ټاکل، دین د خپل سیاست او مفاداتو لپاره کارول دي او باید دوی ټول خیبر پختونخوا کې زنانو ته راپیخو نور ستونزو ته پاملرنه وکړي. د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی زنانه غړي او د ګوند صوبایي ویانده سمر هارون بلور مشال لیډو ته په دې حق لول چې دوی د قرارداد نه بلکې دین د خپل سیاست لپاره استعمالولو په ضد دي.
مونږ ټول مسلمانان زمونږ خپل دین باندې خپل ایمان باندې فخر کوو، خو سیاست اور مذہب دا دو انفرادی شزونه دی. عوامی نیشنل پارٹی دا دے چکم دا یو مکسنگ دے ریلیجن اینڈ پولیٹکس دا دے خلاف منگا یو دا ایک غلط ایک نہ دے. خدا دا ہر چا اخفل رائٹ پکار دے کہ اگر اخفل مرضی سر اخفل معصومانو تربیت کی.
پا خیبر پختونخوا کے دا زنانو پا حقونو او پا خاصتوگا دا کار اوز دکڑو زینو کی زنانا دا جنسی ہراسا کولو پر زد کارکون کی مدنی فعالا خورشید بانو وای چې د روز منځولو دوی هم ستاینه کوي، خوای چې داسې ګامونو سره زنانو ته راپی غستونځو کې کله هم کمی ناراضي او نه دا د دوی په خېګړه ده.
زیخو دا گنم چې کله دا موږ یو کمپین سٹارټ کړیو دا سیکشوال ہراسمنٹ لا باندې نو هغه کې دا بوتي وال موږ په خپل پریکټس کړیو چې هغه خزله کې هغه ډیر زیات پرده کړیو چې هغه له ہراسمنٹ هم شوی او هغه پسې خبر هم شوی نو دې سیزونه سره دا پرابلم ختم نه کیږي چې لپاره دا مایند سیټ چینج کولو ضرورت دی هغه لپاره ایجوکیشن ضرورت دی هغه لپاره تربیت ضروری ده هغه تشدد واقعات راځي ایسڈ تھروئنگ واقعات راځي تاسو له پته دي زمونږ د نوم کلچر داسې دي چې زیات 70% خځې دي هغه برقع ماچی غټ ساده نو مالی نو هغه کې ولې دا ریشو زیات دی ډایورس ریشو دی دا مارو ټکول دی زیات ریشو دی داسې دي چې غیرت په نوم د قتل ریشو دی ابیوز دی سیکشوال ابیوز دی ریپ دی دا ولې دي هلته خو پر ځای کیږي د ښځې بار کار لم نه وځي زیات سکول او کالج لم نه ځي ولې بیا دا دومره زیات ریشو دی
قرارداد وړاندې کوونکي همیرا بشیر پوینا پټول نړ کې پرده کون کې مسلمانانو زنانو سره د یووالي پنیت د فروری لومبه نیټه د پردی یا حجاب نړیوال ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
مشال لري تاسو غوګي کډمن درکو د جنوبي بلوچستان وانا سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ازمکه پر سر جګړه دوام لري ځای خلکو مشال لري ویل چې دوو قبیلو د درنو وسلو استعمال هم کړي د جنوبي بلوچستان د پولیسو مشر وايي د جګړې ختمولو لپاره هڅې روان دي یو قبیله خبرو ته تیار ده خو دوی مقبیله جګړې ته غاړه نکتی دا جګړه د چا ترمنځ ده تفصیل لښتاک مسعود پر راپور کې ورو
سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه سره نجدې د چینی خوا سیمه کې د کرخیل وزیر او دمتړو په منځ کې د مزکه د اختلافاتو په وجه تیرې پنځو ورځې نه جګړه راوونه د دغې روانش خړې په باراک شه د توي خلو او سدونکې بارام خان مشال ریډیو تا ویایي
موږ په جنوبی وزیرستان کې چینی خوا ورتوي پاغه کې نن پنځم ورځ دوه چې د وزیر کرخیل او د دوتانی کوم د مزکه په سر چې کوم شخړه او لانجه ده خو څه پوره هم شیرو دے درنی اصلی سر دازری زوز دا طول دو تانی پا کوم پا نمائندگی داوی ما حکومت مخ که برا کمونا پیویشی دی بیا پی لانجی ویشی کارخیل وزیر ها دیتا رازی دے که پا میسل دی دا کسا دا لانجا ختم شی او دو تانی کوم حسو زل دا اتجاج کرای دا چی دا مسئله دی حکومت منگ تحال کی نو پا دی کسی که دازن دا سو دی دازن حکومت ولی پا دی که کئی
دا کارخیل وزیر مشر مالک سردار علی ویایی
تلویر روز راستا دا کسا شدی و حکومت خمو مشتا خلیل اندورا کو ترخیل ورتلر ک دمتونی ته او چر دریما
یو انګریز می سلدا یوره واجی جرګا دو په دې باندې کرنل عثمان دوی میسته مخ کې په سمر باغ کې وغوسته وچ دتا تتا یری ورتان چې کرے خل تا ير دا یی د سره پر ریکارد باندې یستای مد سخت کړه جا زمینات می کړای جای کو مد دا فیصله نه غوړي
د کرے خل وزیر او دمتونو خبره می چې د سولی وزیرستان پولیس او مشر ډی پی او شوکت علی مخ ته اکشیشوي دا غوی جواب په دارنګ و
جرګین او هغه کې دوه تانی راغلی او کمانډ صاحب دفتر کې میټینګ او هغه وی چې تاسو په کوم طریقه دا مسله حل کوئ موږ ارسل تیار یو که تاسو وایئ چې دا د ځای نو مین لینډ ډیکلیئر دی او دین ټول ځای نو ټول بوزو هغه خو هغه منی خو کری خیل چې دین هغه جرګې ته ناراضي هغه وی چې موږ د سرکار نه خپای او سرکار سره موږ خبره نه کوو باقي پیسې کل عثمان صاحب نو زما د ذاتی کم اسسمنت دی نو کل عثمان صاحب ډیر پازیټیو اپروچ ولا سره دی بس ډیوټي کړی راځي پولیس هم سره او دوره کړی چې دوړو مورچو نه کسان نه کوس کړی نو دوره د فایرینګ شو هغه نه بعد فایرینګ
د چینی خام زکه بنه د روانش خړه نه اول هم د کرے خیل وزیر او دمتونو په مانشه چو زلا جګړه شوی دو چې پکښې د دواړه لوریا نه ډیر کا سون مړ شوی پر هر جلی شوی دی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د اگست پر شپږمه د مومندو د ساپو یو لخر په محمد اگټ کې د یو کس کور ورانولو هڅه وکړه چې لوجه تاو تاریخواله وشو او وکسان جوبل شو. د دې اقدام وجه د ساپو او د باجاول د ناوګي ترمنځ د پولو پر سر لانجه ده چې د صدا پاسه سل کاله تاریخ لري. د باجاول انتظامیه وای د دوړ خو ولسونو د اپریدو پر جرګي باور کړي چې مشرۍ د قومي اسمبلی په خوانی غړي حاجی شاجګل اپریده کوي. اپریدی مشال رته ویل چې له دوړ خو د ضمانت پیسې غونډوي، اسناد ګوري او بیا به فیصله کوي چې عملی کول یې د حکومت کار دی. د ساپو او د ناوګۍ ترمیز لانجه څنګه پیدا شو، وس یې ولی سر راپورته کړي او څنګه حل دی شي. پامیر ساحل دا پختنی جوابوي.
د اگست پر شپږمه د مومندو په مامدګټ کې ځنې خلک لخکر شول او د یو کس کور رنګولو پسې ورغلل چې هلته ډزې او خوډب وشو چې پکې وکسان جوړبل شول. پولیسو سمدستی په تاوتریخوالي کې د ککړوالي په تور وکسان بندیان کړل او مقدمه یې جوړ کړه. لخکر داوا کړی و چې میا لال باچا ساپی په مامدګټ کې د مومندو او باجوړ ترمنځ پر لانجمنه ځمکه کور جوړ کړی وو. ساپای وایي لوګدې مودې راهیسې هلته کور لري او لخکر ناقانونه کار کړی. د مومندو د ساپای او د باجوړ د ناوګۍ ترمنځ د پولی لانجه څه د پاسه سل کاله پخوانی ده چې د 2000 زیږیز کال په اپریل کې هغه مهال بیا تازه شوه چې د مومندو پولیسو په دربنو کې پر پوسته سرتیری ځای پر ځای کړل، خو د باجوړ پولیسو ورته ویل چې هغه سیمه یې تر واک لاندې نه راځي. د مومندو یو مشر ملک زاهد خان په دې لانجه کې د ساپای او د ولس استازی دی. د سپتمبر پر دریمه مشال راډیو ته ویل د باجوړ او مومندو ترمنځ پر پوله د پولیسو د دې اقدام په خبرګونی احتجاجي ناسته پیل کړه او باجوړ ته تلونکي سړک یې بند کړ.
په هغه پوله باندې دوی د پیشخدمه کوشش دا کوي چې هغه پوله مخته راوړلو کوشش کوي، نو په دې باندې موږ تیر شوي د روزې نه یو څو ورځې مخکې
د ساپیو احتجاجي ناستې ته په کتو له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلۍ پخواني غړي حاجي شاجګل اپریدي د اپریدي یو جرګه جوړه کړه، سیمې ته ورغی، سړک یې پرانیست او د ساپیو او ناوګۍ له مشرانو څخه یې د لانجې هوارولو واک واخیست. د باجوړ انتظامیه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت لومړی د شخړې هواري لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی و، خو بیا یې هغه کار ونه کړ. اپریدی د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د باجوړ او مومندو انتظامیه ته وینا کړې چې د ستونزې په هواري کې د لجرګې سره مرسته وکړي. د ده په خبره جرګه یوازې د پولي معلومولو او د لانجې هواري واک لري.
دلته اوس چې د کوم ځای کې مومند تللي وو د هغې نه دېخوا مومندو ټولې ځمکې اخیستي، د مومند خلکو کورونه هم شته، د باجوړ د خلکو کورونه هم شته او هغه ځمکې ټولې آبادې هم دي، خو مونږ د ځمکو دعوه نه اخیستې، مونږ د ځمکو فیصله به نه کوو. مونږ به بنیادي طور باندې صرف د ضلع باجوړ او ضلع مومند حدود معلومو، نه د ځمکو اختیار مونږ اخیستی دی او نه د ځمکو اختیار مونږ لی راکړی دی.
خو د مومندو او باجوړ پر پوله لانجه څنګه پیل شوه؟ ملک زاهد خان وایي د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1912 زیږیز کال کې د باجوړ د مرکز خار نواب پر مومندو یرغل وکړ او د ساپیو سیمه یې ونیوله، چې وروسته مومندو لخکر وکړ او خپله سیمه یې خلاصه کړه. البته دا هماغه وخت و چې لانجه وزیږېده. په 1908 زیږیز کال کې چې ملکنډ او باجوړ په پاکستان ورګډ شول، نو ساپیو د دې پریکړې نه منلو اعلان وکړ او ویل چې ورسره مشوره نه وشوي. د ملک زاهد خان په خبره لانجه په 1994 زیږیز کال کې بل مهم پړاو ته داخله شوه، چې په ملکنډ او باجوړ کې تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم یوې ډلې فعالیتونه پیل کړل او د غلجو له جوړه یې تر دربنو پورې ځمکه ونیوله چې شاوخوا 4 کیلومتره لار جوړیږي. د مولانا صوفی محمد په مشرۍ د تحریک وروسته په سوات کې د طالبانو د نفوذ په پراخولو کې فعال ونډه واخیسته، چې بالاخره طالبان د سیمې په کنټرول ترلاسه کولو کې بریالي شول او د پاکستان پوځ یې پر ضد په 2009 زیږیز کال کې عملیات وکړل. ملک زاهد خان تور پورې کوي چې کله په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه روان ول او پوځ یې پر ضد عملیات کول، نو د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر انجینر شوکت الله کورنۍ لانجمنې ځمکې په خلکو خرڅې کړې. شوکت الله له 2013 زیږیز کال څخه تر 2014 پورې د صوبې گورنر وو. د ناوګۍ خان بسم الله خان د انجینر شوکت الله او په سینټ کې د باجوړ د استاذي هدایت الله پلار دی. موږ له درې واړو سره په بیا بیا رابطې وکړې خو بریالي نه شو. انجینر شوکت الله او سینیټر هدایت الله پر واتساپ هم زموږ د پیغام ځواب رانه کړ او د پخواني گورنر زوی نجیب الله راته وویل چې د کورنۍ مشرانو ورته پر دې لانجه د خبرو واک او اجازت نه دی ورکړی. موږ همداراز د ناوګۍ له ځایي مشرانو شیخ جانزاده او د هغه لورور خانزیب سره هم رابطې وکړې، خو په خبرو ورسره ونتوانیدو. البته په پاکستان کې د ټرایبل نیوز نتورک او د وایس آف خیبر پښتونخوا په نوم وپاڼو د 2000 په اپریل کې په خپلو لیکنو کې د ځایي مشرانو په حواله ویلي چې لانجمنه سیمه د باجوړ د خان ملکیت ده. وایس آف خیبر پښتونخوا لیکي د ساپیو خلکو د باجوړ له خان ځمکه په پیسو اخیستې وه او آباده کړې وه. ټرایبل نیوز نتورک د باجوړ د مشرانو له خولې ویلي چې د لانجمنې سیمې د ملکیت ټول اسناد لري. د ساپیو استازی ملک زاهد خان هم وایي چې د باجوړ او مومندو د پولې ټول اسناد ورسره دي.
په سرکاري نقشه کې هم هغه واضح تور باندې که د کمانډنټ په دفتر کې، که د ډی سي په دفتر کې، که نور سرکاري اهلکارو په دفتر کې چې کوم نقشې لګېدلي دي هغې کې غلجو جوړ ښکاره کړی دی چې دغه د مومند او د باجوړ پوله ده.
د پاکستان حکومت په 1951 زیږیز کال کې د مومندو سیمه له خیبره جلا کړه او ورته یې د ضلع حیثیت ورکړ. زاهد خان وایي د هغه وخت او تر هغه وروسته چې په سیمه کې څومره پرمختیایي کارونه شوي ټول کاغذونه یې لري.
موږ سره د 1951 چې کوم ریکارډ دی هغه موږ سره شته دی، وجود دی، او د هغې نه بعد چې کله زموږ سرکاري توګه باندې کوم کارونه شوي دي د هغې ټول چې کوم د ټیکو دي که د کوم زموږ ای ډی پی نه کوم کار شوی دی د هغه ټول ریکارډ موږ سره موجود دی، ځکه چې هر ضلعه په خپله علاقه کې کار کوي او هغوی دغه ښودلي دي چې کوم بار بار ټیکې ورکړی شوي دي او یا روډونه جوړ شوي یا په دغه ځای کې د جنګلاتو کوم کارونه شوي دي نو هغه د مومند ای ډی پی نه شوي دي. او زمونږ انتظامی حدود چې هلته کله قایم شوي نو په هغه وخت کې خاصدار پورس چې کومو زمونږ د قوم خاصدار پورس هغه اوس هم ژوندي دي چې هغوی هغه کې ډیوټي کړې په هغې تنخواګانې اخیستې دي.
اخوا د جرګې مشر حاجي شاجي ګل اپریدی دا یوازې د دوو ضلعو ترمنځ د پولې لانجه نه بولي. دی وایي دواړه خواوې د ځمکو بیو لوړېدو ته په کتو زیاته ګټه کول غواړي نو ځکه د لانجې اصلي اړخ اقتصادي دی.
قصور په دې وخت کې دا پیسې ده زموږ قیمت زیات شو ادری وجنا د خلک راوچت شول د خلک ته دا غو شو چې یاره ځکه زمکه زما شو زبه په پېټرول پم جوړ کم زبه په باندې مارکیټ جوړ کم زبه په کې مربل کارخانه ولګوم نو اصل بنیادی وجہ لالچ دی او لالچ د خلک سره راوچت کړي دواره طرف ته.
زاهد خان وای اصلا دا یو انتظامی ستونزه ده، ورسته حل به حکومت ټاکي. د په دې لانجه کې د مومندو د انتظامی لکاره مطمئن او راضی دی، خو تورې پورې کړ چې د باجوړ انتظامی د ناوګۍ د مشرانو ناروا مرسته کوي. د ناوګۍ اسیسټنټ کمشنر حبیب الله له مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي تور رد کړ او ویل چې د دواړو ضلعو انتظامیه په لانجه کې بے طرفه ده. د زیاته کړه چې کله جرګه یوې نتیجې ته ورسېده او حکومت ورته امر وکړ بیا به اقدام کوي.
شاجیګل په څه ضمانتونه اخیستي دي او کام په اعتماد هم کړی دی، خو اوس پورې څه فیصله را نه ده. مومند ولوی زمونږ ایریا د دربانو پورې ده او بجوړن وایي چې زمونږ ایریا ته محمد ګټ او دروازګۍ پورې ده. نو دا ډسپیوټ ته خدای ته پر وو جرګه ناشته ده، هغه به فیصله وکړي چې را اوس برید په کم دی کېږي.
حاجی شاجیګل اپریدی وایي د ساپیو او د ناوګۍ مشرانو ته د 1 کروڑ روپیو ضمانت ورکول ویلي چې د هغې لپاره د اګست 28 نیټه ټاکلې وه، خو لا یې ورته پیسې نه دي سپارلې. دی وایي د لانجې هواري لپاره یې تر اوسه 2 جرګې کړي دي. دا اپریدی په خبره کله چې د باجوړ او مومندو مشرانو سره یوې نتیجې ته ورسېد نو بیا به د دواړو ضلعو د نوې پولې په اړه انتظامیه خبروي چې هغه عملي اقدام وکړي. دی زیاتوي هڅه کوي چې داسې یوې فیصلې ته ورسي چې ورسره د ساپیو او ناوګۍ ولسونو ترمنځ ورورګلوي جوړه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشر انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رای یا پاپولر ووټ هغه څه وي چې ګټونکي کاندید ټاکي، خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشر ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي په دې راپور کې ورو. دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ډی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې یې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کېدای شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نوماند لپاره ډېرې رای واچوي، مګر بیا هغه نوماند چې په ملي کچه یې خورا لږې رایې ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکی بلل کېږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رائے نه وی تر لاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رائے ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشریزه انتخاباتو په تاریخ کې دویم کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وي.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډېر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرل کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځلې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیس د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 15 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio